آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوه. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به ووري چې په قندهار کې میرمنې وای د لاسي تولیداتو د بازار د نشټون په وجې بیروزګاری زیاته شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې د حکومت د غیر قانوني مهاجرو بهیر کنټرول نه کړي، د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد به وتړي. او په کوټه کې د افغان کډوالو د خونځي په حق له هم راپور لرو. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. په خوست کې د ملي اردو د لوا د نن 14 کې د مړو شمیر 10 کسان تر ورسوي دي. د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لوا په جماعت په 14 کې تر 10 کسانو زیات وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا 14 په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. د دې 14 څرنګوالي تر اوسه لا نه دي معلوم، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دي منلی. د پاکستان په قبایلي سیمې اورکزوي کې هم پرون جمعې په سهار به 14 کې د مړو شمیر 33 تنو ته لوړ شوی دی. په دغه برید کې ګڼ شمېر نور ټپیان شوي هم دي. په پېښور کې د امریکا ژغ خبریال لایبه یوسفزی د ځایي سرچینو په حواله وایي چې دغه 14 د اورکزو مرکز کالیا کې د پجمو بازار کې د یوې دیني مدرسې مخ ته شوې ده. په اورکزو ایجنسۍ کې د پولیسو یو چارواکي ازادي رادیو ته بیا ویلي چې 14 د جمعې په بازار کې د خلکو په میله کې وسوه چې ډېره ګڼه ګڼه وه. سرچینې وایي چې د دې پېښې رو ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې د زیاتو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې د پېښې زیات قربانیان شیعګان دي. د دې ایجنسۍ اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي. په اورکزو کې تر دې مخکې هم پر شیعګانو انتحاري حملې او چاودنې شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. بلې خوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې هغه درې ځانوژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید کړی و هدف ته د رسېدو مخکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته وویل دوی درې بریدګر وو او درې واره وژل شوي دي. دوی د کونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتلو باندې توانېدلي نه دي او هڅه کوله چې د ویزې څانګې ته ورننوځي. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته وویلي چې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ ټول 21 کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شوي او کوم زیان نه دی ورسېدلی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې دي. دغه ډلې ویل دي چې دوی د چین د قبضې پر ضد جنګیږي او درې بریدګرو یې عکسونه او د درو بریدګرو عکسونه هم خپره کړي دي. په بیجنګ کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جنګ شانګ وای چین به په پاکستان کې خپلې وروستۍ لویه پروژه چې د پاکستان چین اقتصادي ګودر د ختم نه کړي او د دې هوډ څرګند کړی دی چې په پاکستان باور لري چې د دې پروژې خوندیتوب وکړي. خو بیا هم پاکستان ته ویل دي چې د دې ډیپلوماټیکي ماموریتونو امنیت یې نور هم ورټینګ کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې په افغانستان کې د سولې د راوصول لپاره د نوموړي په وینا ډېر قوي مذاکرات روان دي، خو نه پوهېږي چې نتیجه به ورکړي او کنه. د راپور خلاصه لا شکل رمزي څخه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره په ډېرو قوي مذاکراتو بوخت دی، خو وایي په دې نه پوهېږي چې د خبرې به بریالۍ شي او کنه. د امریکا جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ادا کولو د ورځې په مناسبت د ټیلی کانفرنس د لارې په خبرو کې وویل چې د هغه په فکر د افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي. هغه زیاته کړه چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو سره زه غواړم چې هلته ورشم او د هغوی سره وګورم. ولسمشر ټرمپ همدارنګه وویل چې د افغانستان خلک د څو لسیزو را په دې خوا جنگ تجربه کوي. هغه وویل چې د سولې لپاره مذاکرات روان دي او دا خبرې به ممکن کامیابې یا ناکامې شي، څوک نه پوهیږي. د امریکا حکومت په خوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د بیا پخلاینه په چارو کې د خاص استازي په صفت ټاکل شوی دی. خلیلزاد په کابل کې قطر او نورو سیمو کې د افغان چارواکو او طالب استازو سره څو مجلسونه کړي دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لوړ پوړي چارواکي وایي چې افغانستان د تیرو کلونو په پرتله اوس د سولې لپاره ښه چانس لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر توبی لانزر د جمعې پر ورځ ویل چې د نړیوالي سولې په هڅو کې په زیاتې اهمانګۍ او د سولې په برخو کې د ټولو اړخونو ګډون ته لیوالتیا د دې سبب شوی چې د دې هیلې زیاتې شوي دي. طالب مشرانو تیرونه په قطر کې په خپل سیاسي نمائندګۍ کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او دا د تیری میاشتې راسي دوهم ځل و چې شاغری خلیلزاد دا ډول لیدنې کتنې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو امانګۍ کوونکی توبی لانزر په جنیب کې خبرانو ته وویل چې په افغانستان کې نوي فرصتونه رامنځته شوي دي او د سولې لپاره ډېر هیله شته. شاغری خلیلزاد له افغانستان څخه واشنگتن ته د بیرته ستنېدو پر مهال په خپل ټویټر کې لیکلي چې وروستۍ او مخکنی سفر یې د افغانستان حکومت او خلکو سره په نږدې همکارۍ سره د لاسته راوړنو ډک ترسره سو. په افغانستان کې دا مهال 14,000 امریکایي پوځیان میشتي چې د ناټو د کاتې ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې د افغان پوځیانو پر وزلو او لتراګرۍ سره په مبارزه بوختي. او د جرمني رسمي شمیرې ښیي چې د 2013 کال راهیسې په تیرو 15 کلونو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 1.8 میلیونه کسانو پناه غوښتې ده. په جرمني کې د پناه غوښتونکو دغه شمیر چې لومړی د جمعې په ورځ د هیواد د بلډ ورځپاڼې خپرې کړي دي د 2013 نه تر 2015 پورې د مهاجرو د شمیر زیاتوالی شي. په 2013 کې په جرمني کې 1,23,000 کسانو او په 2015 کې 8,00,000 سر زیات کسانو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي وو. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو دونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا را دن واوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا را دو سهرنی پښتو خبری خبرونه ته غوږ یستئ چې د واشنگتن نه نشریږي. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. په قندهار کې مېرمنې وایي د لاسي تولیداتو د بازار د نشتون په وجه یې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی وایي چې له دې کبله د لاسي تولیداتو د هغو لویو مرکزونو فعالیتونه هم ډیر کم شوي دي چې مخکې به یې د قندار نه نړیوالو مارکیټونو ته لاسي مواد لېږدول. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
په تیرو لسو کالو کې کنداري خزانه په کندهار کې د میرمنو د لاسي تولیداتو د تولید عمده مرکز و چې اوس یې فعالیتونه ډیر کم شوي. میرمن پریدا د نوموړي مرکز غړې وایي چې د بازار د نشتون په واجه د کنداري خزانې فعالیتونه کم شوي دي. دا زیاتوي چې مخکې ورسره لسګونه بېوزله میرمنو د لاسي تولیداتو په کارونو کې کار کاوه چې اوس هغوی ټولې بېروزګاره شوي دي. نوموړي علت په داخلي مارکیټ کې د یوه ځانګړي بازار نشتون یادوي.
مش کنداري خزانه خو په خوا به خې غټه و ډېر شوزو کار پکښ کې کوي. وس ول بیا دل کار نه وځي کارونه نه وځي مارکیټونو بازارونه نه لرو پرمختګ نه سو کولای. بیرته ول بیا دل وس به خې لښ شوزو کار پکښ کې کوي. نورې ګرته ولاړې پر کور نه سيدي کارونه ایزده دي کې سپونه ایزده دي چې خپل په کور کې جوړ کې بازار تر او بس خو ما چې موږ بازار نه لرو.
میرمن کبرا د هیرپوي زده کړو په مرکز کې زده کړې کړي او اوس د شزنه جامو د تولید په کار بوخته ده. د زیاتی چې په منظم ډول خپل تولیدات نسی پلورلای او لدې سوند سره په سلګونه نورې میرمنې هم مخ دي.
کار کالی مو زده کړې دي جوړوي هم زده کو نور مخته دي چې دغه ریز زده کوي کې جوړې کې خدغه دې زموږ مشکل دغه دې چې موږ د افغانستان شزه چې ګرد په دغه کاری اخته دي کارونه کوي خدغه دې بازار نه لري. موږ غواړو چې مستعمل کړو چې ډېر غریبان دي په مشکل ډېر دغه او زه خپل ولکه د ماشام ګول لرم.
د کندهار د شوزو چارو رئیس رکه اسګزی وایي چې وزارت یې بودیجه نه لري خو د وی پالیسی جوړونکو ادارې په توګه هڅه کوي چې د مرستکونکو ادارو په مالی مرسته یو شزنه بازار جوړ کړي. د زیاتی چې د شار په ختیز عینو مینه کې ورته د یو شزنه بازار د جوړیدو مزکه ورکول سوي خو د مالی امکاناتو د نشتون په وجه کارونه نیمګړي پاتې دي.
موږ څو ځله هم د ملي تجارت سره موضوع شریک کړل په عینو مینه کې دوی موږ ته دوکانونه راکړل. موږ په څو ځله د مجلس هم ونیوي تر څو ښځې مو وهڅولې په مختلفو برخو کې باید دوکانداري وکړي. ولې متاسفانه ښځې په خپله دې ته آماده نه سولې تر څو په دې مارکیټ کې د خپل د مواد لیلې سنې په فروش وړاندې کې خپل مالي بودیجه خپل بودیجه نه درلودل. دوی په خپل مصارف باندې په دې باندې بېدل کې ځکه چې مصارف کوم او دا ما توان کې زه بجربې ونه لرم نو بیا د ژوند کې شه په دې خاطر
دوامدار نامني او بیوزلی په جنوبی ولایتونو کې سبب ګرځیدلی چې د کورنۍ شزینه غړي هم د کور اقتصادي پیچ ته اوږه ورکړي. سره له دې چې کنداري لاسي تولیدات ځانګړي شهرت لري خو زیاتره بیوزلی میرمنې د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کېدو لپاره په یاد کار بوختې دي.
په قندز کې د ژمي په وخت د قانان تر پلاستیکو لاندې سبزي کری. دوی وایي دغه وخت حاصلات ښه عاید لري. په قندز کې 1500 میرمنو ته تر پلاستیک لاندې د سبزی د کښت زده کړې هم ورکړ شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
په قندوز کې د زراعت ریاست او د هغوی د ملاتړ موسسو لخوا تر زرو تنو زیاتو دهقانانو ته چې ښځې هم پکې شامل دي گرین هاوسونه جوړ شوي. دهقانان وایي چې په گرین هاوس یا تر پلاستیک لاندې د سبزیجاتو د کښت عاید تر هغه کښت زیات دی چې په خپل موسم کې په آزاد ډول کرل کیږي. هغه دهقانانو ته چې د زراعت ریاست د ملاتړ موسسو لخوا گرین هاوسونه جوړ شوي تر هغې اضافه نورې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. دوی وایي چې د ژمي پر وخت تازه سبزي نه پیدا کیږي، نو ځکه یې نرخونه لوړ او د دوی عایدات زیات دي. د قندوز دوه تنه دهقانان چې تر پلاستیک لاندې سبزیجات کرلي داسې وایي:
ګندنه دي، پالک دي، ګشنیج دي، تراتیزک دي، مولی سرخک دي، لکه نعنا دي. په دې فصل کې پسرلي کې بادرنګ کرو، رومیان کرو، بینډۍ کرو، تور بانجان، دغه شیان کرو. شنه خونی ما جوړ کړی دی، ډېر خلک یې نه لري. تر څو چې دا خلک آماده کېږي او شنه خونی جوړوي بیا د دې بازار نه اضافه کېږي بیا ځي بل ولایتو ته، اوس هموږ عمره کېږي چې دا د خپل د ولایت ضرورت نه راپه کېږي. سلات خو اوس چې ما پټ کړی دی په دې حساب اوس دغه حاصلات ښه ده د وړي نه. وړي کله اوبه وي کله نه وي، مشکل د اوبو لرو، بندونه هم خراب دي او داسې دا یو ور دوه وارې اوبه کو بیا په کوی باندې هم گزاره کیږي. اوس په دې ژمی کې په دې یخنۍ کې پیسې ښه پیسې کوي، بیا چې اوړي کې د عمل میاشت داخل شو بعد له سهور نه تر جاوزا پورې بیا ښه پیسې کوي.
دغه پیسې دغه ګندنه سو پیسې، دغه پیاز سو پیسې، نانا سو پیسې، پالک دغه شان دي، تراتیزکو ګشتیزو دغه شان، دغه مثلا سبزیجات ولا چې اوس حاصلات ورکې ولې په دې وجه چې اوس عام خاص ټول خلک نشي کولای او وسایط نه لري، شی نه لري، کله چې پټی کې د یخنۍ سات نو په دې وړي زمي کې لږ ضربه غریمت ولا دوه جربه دوه نیم جربه چې څونه د لایق له زور خبره ده، د واسي خبره ده. مصرف خو په حساب دی دغه بیا دغه مصرف کې ډېر راغلی ده، پلاستیک د میخونه ایسو، د خادي ایسو، د تارونه ایسو، کنه شخصي پیسو باندې دغه ټول مصرف ده. دلته خو په حساب دی زمي کې په دې وجه د خرید زیات لري چې هر سړی نشي کولای، هر سړی نشي کولای، اوس په دې وجه باندې خلک پنځه غیر نه جوړوي. ولې چې د پلاستیک پزیره او د ګرنه سو پزیره باندې ساتل کیږي، هر سړی را وړي چې دا وړه ټول دریا کوي.
په قندوز کې یو شمېر ښځو ته هم گرین هاوسونه جوړ شوي چې سبزي پکې کری. دغه خزی هم د دغه گرین هاوسونو لاره د پام وړ عاید لري. د قندوز د زراعت ریاست مرستیال عبدالمجید نافذ وایي چې په قندوز کې تر زرو زیاتو دهقانانو ته گرین هاوسونه جوړ شوي او اوس مهال ترې ګټه اخلي.
ما د ولایت قندوز در مجموع حدود 500 گرین هاوس تنها شرکای کاری مست.
په قندوز کې په مجموعي ډول د NHLP لخوا چې د دوی کاری همکاران دي 1500 گرین هاوسونه جوړ شوي او یو شمیر نور زینو نور ملاتړ موسسو جوړ کړي چې شمیرې تر زرو گرین هاوسونو اوړي. هغه وایي چې دوی په ولسوالیو کې هغه میرمنو ته هم د پلاستیک لاندې د سبزی د کښت زده کړې ورکړي چې د جګړو پر وخت یې د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او یا یې هم اقتصاد کمزوری و. نوموړی وایي چې فکر کوي د دغو ښځو شمیر تر 1500 تنو رسیږي. یو وخت په قندوز کې له اوړي پرته په بل موسم کې تازه سبزی نه پیدا کېده او د اوړي پر وخت به هم تازه سبزی له نورو ولایتونو راوړل کېدله. خو د گرین هاوسونو له جوړولو او د سبزیجاتو د کښت د عاید د لوړوالي په خاطر اوس اوړی او ژمی تازه سبزی پیدا کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنونکو، د کوټې د سټلایټ ټاون ته نږدې په ښوونځي کې تقریبا 350 افغان ماشومان زده کړې کوي. سره له دې چې دغه ښوونځی ډېرې ستونزې لري، خو بیا هم زده کوونکي هلته د زده کړو لپاره ورځي. نور تفصیل د کوټې نه د امریکا غږ د خبریال جمیل خان پر راپور کې اوري.
د کوټي شار و سیټلایټ ټاون ته نږدې د غوسابات په سیمه کې د افغان کډوالو د ماشومانو عالی لیسه په دغه شخصي تعلیمي اداره کې تر 350 زیات الکان او نجونې زده کړې کوي. د افغان کډوالو د ماشومانو دغه تعلیمي اداره له ډیرو اسانتیاو څخه بے برخې ده چې په دغه کې د ناستې لپاره چوکۍ، د چلو اوبه او د تعلیم سره د نورو اړه لرونکو بنیادی شیان هم کمی لیدل کیږي. خود دې باوجود ماشومان وزده کړو ته ډیر لیوال دي.
هم وختن اشیای نقطه مانند قلم، سیخ و یا سنگ ها و سوت باید چشم های خود را با آب سرد بشویم. یاد گرفت.
لدوی زخه یو منتها هم په دغه تعلیمی اداره کې زده کړی ترلاسه کوي.
السلام علیکم زه منتها یم د لیسه عائشه درانی زده کوونکی یم بو ام سیم زه غواړم چې معلم وسم خپل وطن ته ولاړ سم نور شاګردان زده کوي چې ټول زده کوي زه غواړم چې
ګل محمد چې د عائشه درانی عالی لیسه مسؤل دی وای چې دلته الکان او انجونې په ګډه باندې تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي
او دلته موږ چې کوم افغان کډوال دي د توسیږي د هغوی دپاره موږ تعلیمي ادارې فعاله کړې دي او هغوی دلته استفاده کوي د هغوی کوچنیان دلته راځي د افغان کډوالو کوچنیان راځي کنجونی کال کان ته طالب لپاره راځي او دلته لیکل او لوستل زده کوي او زموږ کوم نصاب دی د افغانستان د نصاب مطابق نصاب دی او دغه مکاتب چې دي موږ د شاګردانو په څخه فیس اخلو او د هغه په فیس چلوو.
د افغان کډوالو د عالی لیسه مسؤل ګل محمد پرمخ زیاته کړه چې دلته ډیر افغان کډوال داسې دي چې و خپل ماشومانو ته تعلیم لپاره د پیسو ورکولو توان نه لري. حمله دغه کبله د کډوالو د عالی کمشنری او د غیر دولتي موسسو څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي.
سی ډیر افغانان ډیر کډوال ډیر مهاجرین دي چې دلته د کتاب نه لرلو شکایت لري او همدارنګه ډیر زده کوونکي انجونی البته د فیس نور کولو له وجې د مکتبو څخه خارجیږي او د خپل درسونو ته ادامه نه سور کولای. نو مهمه خبره دا ده چې د انجونو تعلیم ډیر ضروری دی. زموږ په جامعه کې د هلکانو تعلیم هم مهم دی خو موږ فی الحال د انجونو زده کوونکو د ډیر اوس موږ ورته ډیر ضرورت لري.
دلته په پاکستان کې ګڼ شمیر د افغان کډوال ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي چې زیات شمیر د انجونو دی. له تعلیم سره اړه لرونکي وایي چې زیات شمیر ماشومان د تعلیم پر ځای مزدوري کوي.
امنیتي مقامات وایي د قندار او روزګان د لوی لارې د امنیت لپاره یې تدابیر نیولې دي او تر راتلونکو څو ورځو به د تګ راتګ پر مخ پرانستل شي. د غلار د تیرو څلور میاشتو راهیسې ناامنه وه او یوازې ملکی کسانو په کمره تک کوه. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
د کندهار روزګان د لوی لارې د امنیت لپاره د پوز مقامات وایي چې هڅه کوي په راتلونکو څو اونیو کې یا د لار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. تیره ورځ یو نظامی کاروان د روزګان ولایت مرکز ته تر یوې میاشتې وروسته اکمالات ورسول. د کندهار روزګان ترمنځ د 150 کیلومتر په واټن لار د کندهار د شاولی کوټ او د روزګان د مرکز سرین کوټ شار ترمنځ نه امن ده. په جنوب کې د 215 ماتن کلی اردو سرپرست او د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید وایي چې د امنیتي تدابیرو ترڅنګ د لارې د تخریب شوو برخو پر بیا رغونه هم کارونه ګړندي سوي دي. نوموړي آشنا رادیو ته په خبرو کې ویل چې د اردو باغ په سیمه کې به نوې امنیتي پوسې هم رامنځته شي.
د کندهار روزګان د لارې د پاره تدابیر ده چې اردو بلاغ کې بعضې پوستې سقوط کړی و لکه د هغې د پاره موږ تصمیم ونیو چې هغه پوستې بیرته ځای په ځای شي. همزمان په سرک باندې کار شروع شوی دی د ولایت په ادامه دی خونه چې هغه سرک باندې مثلا جغل اچول کېږي هغه سرک اوارېږي کار پر روان دی.
دمګړی روزګان ولایت ته تر ډیره د هوا له لارې تګ راتګ کېږي چې له اقتصادي پلوه یې هم لوی زیان رامنځته کړي. ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د یاد لارې پر سر مسافر وړونکي وسایط پلټي او شکمن کسان له ځان سره وړي. دغه راز د تګ راتګ د ستونزمنېدو ترڅنګ په روزګان کې د خوراکي او اړتیا وړ توکو بیې هم په بېساري ډول ورسره لوړې شوي دي. د روزګان ځای اوسیدونکي د یادې مواصلاتي لارې د امنیت غوښتنه لري.
مشکلات در روزګان په ساته باندې جوړ کړی دي چې هر نو امنیتي ځواکونه دي کده ولسونو راځي د اقتصادي دي غذایی مواد هر شی چې راوخلې د هغه لارې د روزګان په ټول شان باندې باندې تاثیر کړی. د روزګان د کندهار لوی لارې چې د دوه کلونو د دوه نیم کلونو په جریان کې د امنیتي ځواکونو پر مخ باندې باندې د وتی چې پر مخ باندې باندې د متاسې په نامه متاسې په نامه دغه چې په لپسې وادو چې مرکزی اداري کړی ده خپل جناب ریاست جمهور کړی ده او موینه نه کړی ده کابینه او امنیت شورا کړی ده خو هیڅ نه و عملیات نه کړی.
په ټولیزه توګه د لوی لارو امنیت زیات کسان اندیشمن دي. د کندهار روزګان او کندهار هلمند ترمنځ د نشلوونکو لارو سره سره د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار هم د تیر په مقایسه په تیرو 15 میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور زیات شوی دی. موټر چلوونکي وایي چې اند پراو ولایت او د غزنی او زابل ولایتونو ترمابینځ سیمو کې وسلوال طالبان ګمرکي محصول هم ورڅخه اخلي. عمومي غوښتنه بیا هم دا ده چې حکومت دې د لارو امنیت خوندي کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی دی که حکومت د غیر قانوني مهاجرو بهیر کنټرول نه کړي دی به د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد وتړي. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې هکله راپور لري.
د دغه سرحد په بندولو سره به په ورځ کې 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي روابط ګډوډ کړي. ټرمپ د سرحد سره په زرګونو عسکر ځای پر ځای کړي دي. اوس دې اختیار لري که ضرورت پیدا شي له سرحد نه د راوغتلو په وخت کې قوه استعمال کړي چې له سرحدي ګزمې نه دفاع وکړي، لیکن عسکر د مرکزی امریکا د زرګونو مهاجرو مخه نشي نیولی چې په امریکا کې ژوند کوي. د هاندوراس مهاجر کارلوس راټ ریګویز نوای نن ښه ورځ ده، ځکه نن په امریکا کې د شکرانې ورځ ده او زه فکر کوم دا زموږ لپاره په کاروان کې ډیره ښه ورځ ده چې د سرحدي پله سره مظاهره وکړو. موږ غواړو چې وښیو موږ څه غواړو. په لومړي سر کې چې زه غواړم ووایم، هغه دا دی چې موږ نه غواړو د سیاسي پناه لپاره غوښتنه وکړو. دوی ولې موږ ته اجازه نه راکوي چې یو په یو ولاړ شو سیاسي پناه وغواړو؟ په لومړي سر کې عسکر د هغو رپورټونو نه وروسته چې وایي د مرکزی امریکا د مهاجرو کاروان د امریکا په لور را روان دی چې په امریکا کې سیاسي پناه وغواړي، د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په وخت کې په سرحد کې ځای په ځای شولو. انتقاد کوونکي د یو سیاسي شاهکار په حیث باندې په دغه اقدام باندې ملنډې وهي چې د نومبر د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه د مخه د خلکو علاقه ګډه وډه کړي، او په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختو کې ځینې مهاجر سرحد ته رسېدلي دي او هیڅ تاوتریخوالی نه دی پیدا شوی.
په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره په روانو کوښښونو کې د افغانستان د سیندونو د اوبو سره د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران دلچسپي یو غټ خنډ ګرځېدلی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د پخواني غړي او په هالند کې د احمدشاه بابا د ادبي ټولنې د مشر ننګیالي بڅرکی او د لیکوال حاجي ولی احمد سره مرکه کړې ده چې دا د اورېدلو ته ستاسو پام راګرځوم.
بڅرکی صاحب، د تاریخي نقطه نظره د افغانستان سیندونه ولې د پاکستان او د ایران د دلچسپۍ سبب ګرځېدلی دي؟
په دې کې شک نشته چې طبیعي اوبه په هر سیمه کې چې راپیل کیږي او هلته مخزونه موجود وي او هلته طبیعي شتمني وي د هغه مملکت مال دی، او تر هغه وخته پورې چې آبادی په هغه سیمه کې موجوده وي د هغو اوبو څخه ګټه اخلي. ولې د هلمند د اوبو په با باندې موږ په تاریخي لحاظ باندې په 1450 لمریز کال یا هجري شمسي کال چې د موسی شفیق د صدر اعظمۍ دوران و یو معاهده امضا سوله چې په هغه کې 40% اوبه و ایران ته ورکړل شوې، چې نوموړی معاهده په اساس باندې په یوه ثانیه کې 4 متر مکعبه د اوبو حق و دوی ته وټاکل شو. سربیره پر دې چې دغه معاهده زما له نظره جغرافیه د اصولو له مخې څخه دا حق د ایران نه دی، موږ دا گزارش و دوی ته کړی دی. ولې نن چې افغانستان د ستونزو سره مخامخ دی، دا چې معنا لري لکه تر خوش ګوته چې څوک نیسي. دوی د دغه موقع څخه استفاده باندې زموږ پر آباد شوو بندونو و چې زموږ د جامع و د افغانستان ضرورتونه دي په مقابل کې دوی مختلف خنډونه اچوي. دا خنډونه یوازې په دغه اقتصادي لحاظ باندې نه دي، کوشش کوي چې په سیاسي لحاظ باندې هم دوی د افغانستان خاوره نه آرامه وساتي، زموږ تاسې په اصطلاح باندې اوبه خړې کړي، غمایان پکښې ونیسي. نو دغه دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې دا یو نوه مداخله ده، او هغه د همسایتوب چې موږ تاسې د پخوا څخه هم د همسایګانو سره درلودی او یا په نړیواله سطحه باندې د همزیستي مسالمت امیز د اصولو پابندي هم دوی نه کوي په دې کې. نو دغه ستونزه نن ورځ یوازې د ایران نه ده، بلکې د پاکستان سره هم دغه ستونزه موجوده ده، او تر یو کچا پورې په لږ پیمانه باندې د امو پښتون باندې هم د ژوند پرسن باندې هم د افغانستان کې سول او ارامي ته تامین سي. زه فکر کوم چې دا د څومره ته د پایتخت کې شو شو سي.
اجي صاحب ولی محمد د هند په تخنیکی مرسته لا د کابل سره نږدې دوبو یو ډیم یا بند نه جوړ شوی چې په پاکستان کې زلزلہ راپورته کړی دا او په دې فکر کې دي چې دغه ډیم د جوړولو مخه څنګه ونیسي. نو دای ک شاد د افغانستان په زهرو کې لټي خو بیا به مشکل شي سولې تم غاړه کیږي.
بچا ست په دنیا کې د هر لنجې حل سره د پاکستان او افغانستان تر مابین دوه غټ مشکلات دي. یو د ډیورند د کرش ستونزه ده او دویم د اوبو ستونزه ده. د ډیورند کرش خو شیدا د وخت حکومتونو په هغه ګوته نه ده وهلی او داسې مسایل چې دا بیا حل د یا د خلاصون لار د ملت سره اړه لري باید د حکومتونو تر مابین ځال انجر راپورته نشي. په حال پر دغه ستونزه باندې چې ځکه شو ولسی د دواړو یوادو په ګټه ده ولې دواړو یوادونه خپل اقتصادي مشکلات لري. دا ستونزه ډیره زړه ستونزه ده اوس یې باید سړی ونه چیړي. دویمه مسله د اوبو ده. د اوبو خدای شدې د یوادونو تر مابین ګټ سندونه هم سره د یوادونو زیات اوبه نور یوادونو ته روان دي. پر دې باندې د افغانستان او پاکستان او د ایران او د افغانستان تر مابین تړون څنګه ممکنه خبره خونه ده. پر دې باندې تړون سره کېدلای شي دنیا غو دوارخیز همکاري چې افغانستان ته هم سہولت پیسي او د افغانستان زیاتوب وبو او پاکستان ته ولاړ شي. دا څه بده خبره خو نه ده. د هندستان او د پاکستان در مابین زم د سن پروبو تړون سره سوي دي. دغه تړون د ایران سره د افغانستان سوي دي. د ظاهر شاه په ورسکي پیر کې د ایلمن پروبو باندې سوي دي او د امو پرسین باندې د ازبکستان سره یا د پخوانی شوروي اتحاد سره د افغانستان تړون نه دی سوي.
او دا هم دروان خبرونه ورسته مطلب د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای چې د نایجیریا د بورنو پیالت کې په ماشومانو د ملاریا ضد درملو ویشلو تاثیر کړی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال تیموتی او بیزو په دې راپور کې اوري.
د دغه سرحد په بندولو سره به په ورځ کې 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي روابط ګډوډ کړي. ترامپ د سرحد سره په زرګونو عسکر ځای پر ځای کړی دی. اوس د اختیار لري که ضرورت پیدا شي له سرحد نه دراوغتلو په وخت کې قوه استعمال کړي چې له سرحدي غزمینه دفاع وکړي. لیکن عسکر د مرکزی امریکا د زرګونو مهاجرو مخه نشنیوله چې په امریکا کې ژوند کوي. د هاندوراس مهاجر کارلوس راټ ریګویز انوای نن خو ورځ ده ځکه نن په امریکا کې د شکرانې ورځ ده او زه فکر کوم دا زموږ لپاره په کاروان کې ډیره ښه ورځ ده چې د سرحدي پله سره مظاهره وکړو. موږ غواړو چې وښیو موږ څه غواړو. په لومړي سر کې چې زه غواړم ووایم هغه دا دی چې موږ ان غواړو د سیاسي پناه لپاره غوښتنه وکړو. دوی ولې موږ ته اجازه نه راکوي چې یو په یو ولاړ شو سیاسي پناه وغواړو. په لومړي سر کې عسکر د هغو رپورټونو نه وروسته چې وایي د مرکزی امریکا د مهاجرو کاروان د امریکا په لور را روان دی چې په امریکا کې سیاسي پناه وغواړي د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په وخت کې په سرحد کې ځای په ځای شولو. انتقاد کوونکي د یو سیاسي شاهکار په حیث باندې په دغه اقدام باندې ملنډې وهي چې د نومبر د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه د مخه د خلکو علاقه ګډه وډه کړي او په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختو کې ځینې مهاجر سرحد ته رسېدلي دي او هیڅ تاوتریخوالی نه دی پیدا شوی.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او درنونکو پم دې سره د امریکا غا کښنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خود خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو څو شبو کې تاریخ خبرونه شروع کیږي.